دا ماشاله ډیو د ازم تاسو کوربه اسره الله مومند په خبر کې د شپې یولس بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دي کوم
ممبئی د مهم خبرونو سرټکی پاکستان وای افغانستان ته د ډیر اسماعیل خان حمله آزادانه او شفافې پلټنې وکړي عدالت منظور پښتین د پلټن لپاره د اډیالي زندان ته استولې دي او د امریکا د دفاع وزیر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلې دي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای افغانستان ته د ډیر اسماعیل خان حملی آزادانه او شفافې پلټنې وکړي د پاکستان برنو چارو وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 14مه اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړي د پښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان د هغو وسلوالو د وجل لپاره د ډرون بریدونو کارولو پلان لري چې له افغانستان او پاکستان کې بریدونه کوي زهرا بلوچ وویل
With respect to the Tuesday's terrorist attack
نو موري وايي موږ د ډیر اسماعیل خان د ترګریزه ابریت په تړاو افغانستان ځنې پریکنده غوښتنې کړي او موږ تم لرو چې افغانستان دغه اقدامات وکړي افغانستان ویلي دي چې هغه بعد د ترګریزه پیخي پلټنې کوي موږ تم لرو چې هغه له تحقیقاتو پرته هم ډیر څه وکړي او د ترګریزه ډلو خلاف موثره پریکنده اقدامات وکړي او د پیخي عاملین او ټي ټي پی مشرتابه پاکستان ته وسپاري ځنې شمولې چې پاکستان با فردي اړه راتونکو کې نور څه ګامونه پورته کوي
دا روس له هغه دا چې پاکستان وای ډیر اسماعیل خان کې د دسمبر 12مې بریج چې ذمہواری وسلوالې ډلې تحریک جهادي پاکستان منلې پکې درویشم نتی سرتيري وجل شول او لزګونه نور جوبل شول د پاکستان بونو چار وزارت په خبر پانه کې دا وکړي چې هغه وسلوالې ډله له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره تړاو لري او د دوی په خبره ٹی ٹی پی په افغانستان کې دا بلخه په افغانستان کې د طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د بریټ په اړه پلټنې کوي خو ویل دي چې د هرې موضوع لپاره باید هغه مسول ونه بلل شي د اسلام آباد ترګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پلټن لپاره په عدالتي تحویل کې د راولپنډي اډیالي زندان ته استولې دي د پښتنو وکیلانو امل مندوخیل او مصدق خټک مشالې دوتول چې عدالت هغه د دسمبر پر 14مه تر اوریدنې وروسته د 1400 ورځو پلټن لپاره زندان ته ولیکدو مندوخیل ځا تکړه چې د پښتین د ضمانت لپاره اسلام آباد کورټ ته درخواست ورکړ چې اوریدنه به د دسمبر پر 14مه وشي دا په چال کې دا چې نو موړې د دسمبر پر 10مه په اسلام آباد کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د 10 ورځو پلټنو په مخه پولیسو ته وسپارل شو د منظور پښتین وکیل مصدق خټک هغه مهال مشال ډوته ویلو چې عدالت ویل چې پښتین ځکه پولیسو ته سپاري چې نوموړي د روان کال د اگست پر 13مه له اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي خو خټک زیاته کړه چې عدالت ته یې ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیسو ته په جسمانی ریمانډ نشي سپارل کېدی دا تر هغې وروسته چې بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 14مه په چمن خار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولې دي جرګې دغه فیصله د دسمبر پر 13مه له هغې وروسته کړې چې په صدا او بالیچخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وکړي نن د دسمبر پر 14مه د جرګې یو مشر حاجي نور جفو ورغزی مشالې ډوته ویلې په سیمه کې د مری معاهدې پر شبو وو خلاف ورزي وي نقد جرمانی لګولې دي د هغې موافقې له مخې له 15 لک روپو پورې جرمانی لګېدلې دي په 2008 کال کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیا مشران پر دې سلا شوی وو چې د سیمې لارې به خلاصې ساتي او دواړه خواوې به د سیمې امن خرابولو څخه ډډه کوي د لومړی وار دی چې د کومې په مختلفو سیمو کې د امن خرابولو په تور پر خلکو جرمانې لګول شوې دي په کورمه کې شیاګان او سنیان په ګډه جون کوي او د هغوی ترمنځ پر شاملاتي ځمکو غرونو لارو اوبو او ځنګلونو لانجې شتون لري د امریکا د دفاع وزیر جنرال لایټ آسټن په پینټاګان کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره لیدلی د دفاع وزارت ویان د پیټ رایډر د دسمبر پر 13مه د دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې هغوی په سیمه کې پر وروستۍ امنیتي پرمختګونو خبرې وکړي بیان زیاتوي آسټن او منیر د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوه خيزه دفاعي همکاریو پر امکان اهم بحث وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په خپل بیان کې لدې پرته نور معلومات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 10مه د امریکا په رسمي سفر روان شو. د پوز د اماریکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي چې دا د پوز د مشر په حیث د جنرال اسیم منیر واشنگټن ته لومړی سفر دی چې پر مهال یې نوموړی له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره ګوري. او د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 45 خبریالان وژل شوي دي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې پر مهال تر اوسه 43 خبریالان د کار په دوران وژل شوي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 521 خبریالان د خپل کار له وجې په مختلفو سیمو کې بندي دي. د آر ایس ایف تر مخه په 2012 او 2013 کلونو کې د 140 نه زیات خبریالان وژل شوي وو چې زیاتره یې په شام او عراق کې په هغه وخت کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په کورم کې یوې جرګې د زنو هغو سیمو پر خلکو نغدي جرمانی لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. په دې سیمه یو سیدون کې وای
تو کورم کې امر رواله نه بیا په کورې چې کوم کو سرور پرې ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارګا ګرام کې بلا ګرام کې
سن های کوټه د نکیب الله مسجد وجن په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر روانوار او زن نور کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منځو کړي. د نکیب مسجد اورور وای
های کوټ ته مونږ ته انصاف نشي ملاو نو زمونږ دا بابل لیار چې کومه ده پس پر کوټ کې به هم یې نشه مونږ اپیل کوو.
په پیښور کې د زکونکو لخوا د یو زری نندارتونو تابعیا شوی چې پکې زکونکو خپل زری پروژې وړاندې کوي. د غوړه پروژو زکونکو تبا جایزې هم ورکړل کیږي.
کم سټوډنټس کم دی هغه چې کم نوې زراعت کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړی شي چې کم دغه سټوډنټس دي هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور چې کم سټوډنټس دي هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو نن لګ شیبا مخکې د پښتونخوا ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین هغه په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. دا چې په دغه نننی اوریدنه کې څه شوی هم پر دې خبر کو په اسلام آباد کې لخپل خبريال راشد خټک سره چې هم د وخت سره موجود دی. خټک صاحب سړی مشه یو دغه پاړه کس منګ اوردونکو ته معلومات ورکې مننه بوي.
سلامونه. نن یې منظر پښتین عدالت ته راوستو او ډیر ناوخته راوستو په ځان ډیر راوستو ځکه چې د انسداد د شرګدای عدالت څخه ترګرایز د عدالت د چکم جج دی ابو الحسنات محمد زلکرنین هغه د یو بل کیس ته اوریدنه د پر اډیالا جیل ته تلو هغه د عمران خان دی په کیس کې نو هغه نو دیوچ نه دی ډیر ناوخته راوستو زه مازیګر تیر شوی وو چرای وستو نو بس تاسو په انتظار کې دغه کوړان دکو او بیا په جوډیشل ریمارډ باندې ولې غلو. البته د وکیلان چې دی هغه ما ته وویل د چې کوم وکیلان دي د ایمل مندوخیل او مصدق کټک هغه چې موږ په های کورټ کې د ضمانت درخواست ورکړې ده چې په جوډیشل شو نو ست د ضمانت کېدل شي او هغه ضمانت اورېدنه درخواست اورېدنه چې هغه به د ګول په ورځ باندې کیږي.
ها ها. او بیا هم که اوریدونکو تلک معلومات ورکړي چې منظور پښتین هغه د دسمبر په 14 باندې پولیسو نیولې وو او دغه راز هغه بیا یو درې ورځې پورې هغه معلومات نه کېدل. بیا په 1 دسمبر باندې هغه په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت هغه د شپږ ورځو په جسمانی ریمانډ باندې سپارلې وو پولیسو ته. نه دغه شپږ ورځې پوره شوې
او دا چې کله دی هلته ونیول شو چمن کې دا پرلته وینا وکړه داغه نه پس تربت تراونو بل پرلته وینا د پره چلته ډزې وشوې داغه نه پس ونیول شو او بیا غیب وو. داسې دوی وویل چې مونږ د خیبر پښتونخوا پولیس ته پلاس ورکړې دي او الته په اسماعیل خان کې لیدل شوی هم خو تر هغه پسې بیا درک نه لګیدو. بیا په 9 دسمبر باندې چې کله دلته عدالت ته راوستل شو هغه هم داسې و چې چا نه و لیدلی. عدالت وخت لا نه و شوی. عدالت د ای ټی سی عدالت چې کم دی دا تر ګرځې د عدالت دا 9 بجې خلاصېږي. دې په هغه ورځ 8 بجې راوستې و کاتنې بجې راوستې و. نو هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې لیکلې و د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ باندې. نن یې هغه دغه موده پوره شو. په دې باندې کیس هغه زور دی د 13 اگست هغه کیس ته په دلته دوی جلسه کړې و او غیته ویناګانې کړې وي په هغه کې یو ایف آی آر په دوی باندې د ای ټی سی تانه کړې و. دا د هغه کیس اوریدنه ده په هغه کې د جسمانی ریمانډ او نن بیا په هغه کې په جوډیشل ریمانډ باندې شو.
سم خټک سه پاک ورځ هم و تاسو سره زمون خبرې شوې نو تاسو ویل چې عدالت ویل چې پښتنه جسمانی تحویل کې ځکه پولیسو ته ورکوي چې نوموړي د روان کال د اگست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تنور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. نن یې هغوی په عدالتي ریمانډ باندې جیل ته ولېږل. څه معلومات لري چې کم جیل ته ولېږل او نور څه کاروایی شوې ده که څنګه؟
دا خو بس بیا فارمیلیټی وي. دا خو شټ پیټرن دی چې کله جسمانی ریمانډ ختم شي نو دوی بیا وایي چې پس ور لس ورځې جوډیشل ریمانډ باندې مونږ جیل ته ولېګلو اډیاله زندان ته. نو هغه بیا مطلب کوي اونه وایي هم لس ورځې پس بیا سه هم حاضر وي. دا په هغه وخت کې وکیلانو وینا دا و چې د جسمانی ریمانډ ضرورت هم نه و ځکه چې په دغه کیس کې د نورو ملګرو چې دی هغوی ضمانتونه هم شوي دي آزاد ګرځي علي وزیر دی هغه نور کسان چې هغه نیول شوي وو. خو چونکې دوی ساتل غوښتل نو بس جیل ته ولېګلو. او بیا چې د وکیلانو دغه ضمانت درخواست ورکړې ده هغه ورته بیا د ګول پورس کیږي.
ها چې د د خوش کولو لپاره د ضمانت مې د خوش کولو لپاره د وکیلانو درخواست ورکړې ده هغه ورته د ګول پورس باندې کیږي.
او ځکه چې په دې کیس کې خو نور ضمانتونه شوي دي کنه لکه دا څنګه چې درومبې ضمانت هم په دا کیس کې د نورو ملګرو ضمانتونه شوي دي چې په وګه سان نیول شوی وو.
سم
هغه ټول په ضمانتونو باندې خوشی شوی دي او آزاد ګرځي.
سم
دا د ضمانت چې دي د دې هم چانسز ډیر دي.
سم ډیر زیات مننه خو وختونه تاسو ته اوریدونکو
مننه.
دا اوس مونږه خبريال راشد خټک تاسو ته معلومات درکول چې منظر پښتین کم چې د دسمبر په 14مه پولیسو په دې تور نیولې وو چې کله نو موړې تربت ته تلو د بلوچستانو په پرلط کې د ګډون لپاره یاغو ته د وینا لپاره نو هغه پولیسو نیولې وو او پولیسو په دې تور لګولې وو چې د منظور پښتین چې کم کسان دي هغه په پولیسو باندې ډزې کړې وي. دغه راز یو پولیس یې وهلې هم وو. پی ټی ایم دغه تور نه رد کړی وو. خو بیا وروسته چې کله منظور پښتین د دسمبر په 9 باندې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو نو عدالت هغه پولیسو ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړو او عدالت ویل چې پښتین یې په جسمانی تحویل ځکه ورکوي چې نوموړي روان کال د اگست پر 13 مال اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. او بیا چې د منظور پښتین د وکیل سره زمونږه خبرې شوې نو هغه ویل چې هیڅ قانون یا آئین کې دا خبره نشته چې یو څوک د ریاست ضد خبرې وکړي او هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته وسپارل شي. له مشال لړیو سره وسی او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو په کورم کې یوې جرګې د ځنو هغو سیمو پر خلکو نقدي جریمه لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. دا جرمانی د مری د سولې د تړون لمخې لګول شوې دي. د مری معاهده د شیا او سنی ډلو ترمنځ څو کاله پخوا شوې او پکې له دوه خواو د آرام پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. اوس یوې جرګې د سولې لپاره دا نبی هلی ځلی یو وار بیا وروسته له هغې پیل کړي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اړېګړې زیات شوې دي. د موضوع تفصیل د طارق رزی په دې راپور کې.
په کورما کې لویا جرګې په شیا سنی ډلو مبینه د مری معاهده خلاف ورزي په کولو د نقدو روپو جرمنه لګولې دي. د جرګې غړی حاجی نورجف علی اورگزی مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي د چهارشنبه پورس په صدا او بالشخیلو کې د دوه فریقینو مشرانو سره بیلابیل نشستونه وکړل او په وو مختلفو سیمو کې پر شیو خلاف ورزیو د جرمنی لګولو فیصله ورته ورولې ده. او رگزی زیاته وی د پړچینار په گورنر هاوس کې پر 9 دسمبر تر جرګې پس د جنگ تیاری لپاره مورچې جوړولو او په لارو کې پر مسافرو گاړو د کانو گزارونو په صورت کې د سیمې امن خرابولو کوششونه شوي وو چې پر هغه دواړه جرمنه کړي.
لکه 15 لک دا جرمانه مور ولا
په 2003 کال کې شیسون ډلو ترمن د مری په سیمه ته سره شوی معاهده کې دي چې د سیمې تک را تک لارې به په هر چا کولو وي او دواړه فریقین به د خپلو علاقې امنیت خرابولو له داسې اقدامه ځانونه ساتي. په سیمه کې دا اول ځل دی چې د یاد معاهدې لاندې د پیواړ خوار کلی سنگینی سدرا مقبل صدا او کونج الیزو پر سیمو د شوی هر غلط اقدام اخستلو په بدل کې لا پنځو تر پنځلس لکو روپو جرمنه لګول شوې. بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه منیر حسین پر 16 دسمبر مشال رډیو سره د خبرو پر وخت د شوی فیصله ستاینه کړې او ویلي دا بغیر له تفریق او شولا چې د سیمې امنیت بیرته بحالی کې به ګټور ثابت شي.
او جرګې سره بھرپور تعاون کوو چونکه جرګا کواټو او رگزای او انګو وغیرہ د ولکونه رغلی دي ناغوی بلا تفریق یو حماد کوي نو میا هغه شکریا د کوو په کور جرګې سره مور دوا فریق بھرپور تعاون کوو د کوم است دست کوم کرونه کیږي ټاک ټو کرونه کیږي ګوډ باندې پترو کیږي دی مو سختې سره مزمات کوو ور دوا طرفه نه د پکور صدا شي کرونه وشي
کورمتا د اتوار پرز لوی جرګا تر هغه وروستل شو چې په مختلفو ځایونو کې د جنگ تیارې لپاره مورچې تر جوړولو په گاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس هغلته حالات کړکېچن شول. په صدقه کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی د جرګې په فیصله د دوی د تحفظات دي چې هغه دغه تنه دلی چې د شروع شوی یو اقدام پیلچا کړي خو جرمنه اور باندې یو شان لګولې. خان زیاتوی په جولای میاشت کې تر جنگونو پس هم یو لوز نامه شوه چې د هغه په خلاف ورزي جرګې تر اوسه فیصله نه دا ورکړې.
سو کور مې کې امر روالې نه بیا په کور اې څو کوم کو سرور فارق ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارقا ګرام کې بلا ګرام کې ګرامي کې به یو فارق دوا فارق نشي کې دا ویلې سو کوم فارق اول په حل وکی نغه بیا ماته سر ایکشن کې دای شي نمودا یا یو څو پکور دا دي څو کسر ور دي څو اوال فهل کړه دي نو هغه باندې جرمانه نه اوس کړی او به هغه ته حکومت سزا ورکړي.
په کورما کې په وم جولای شروع شوی جنگونه تر هغه ودرېدلی ول چې د کمشنر په سربراستۍ کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلی جرګې د شی سونیډلو ترمن د امن یو لوزنامه وکړه. په 13 جولای تر سره شوی هغه لوزنامه کې دي چې د تګ را تګ لارې به په یو بل کولوبي او کچرتا نخوخه په خرامنسته شینو په شخصي او قومي سطح سوق به بدل نه اخلي بلکې حکومت تبو ګوري. په اکتوبر کې شیسونی ډلې یو ځل بیا تر هغه پخپلو کې ون خلیدل چې د لارو تړلو او بدل اخستلو په صورت کې لا فریقینو 12 کروڑ روپۍ جرمنه واخستل شو او نه حکومت پر وخت د ملزمانو خلاف کاروایی وکړه. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
اردن کو د سند های کورټ د نکیب الله مسیح د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار او د نورو ولسو وبخی او د نورو اتلسو کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منظور کړی دی. د مسجد کورنۍ وکیل جبران ناصر وای عدالت د ترګری ضد له عدالت نه د مقدمه بشپړ ریکارډ اهم غوښتري. عدالت د سند څارنوال یا پروزیکیوټر جنرال نه هم په دې اړه ځواب غوښتري. نقیب الله مسجد په 2013 کال کې د پولیسو په ډزو وژل شوی وو او په لومړیو کې پولیسو ویلي وو چې هغه یې په مقابله کې وجلې خو وروسته تحقیقات وښودله چې د پولیسو ادا ناسمه وه. روان کال د ترګری ضد عدالت په خپل پریکړه کې راو انوار او نور کسان بری کړل. د مشال ریډیو خبریال نزلی نور معلومات راکوي.
سن های کورټ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راو انوار سره د نورو اتلسو کسانو د بری کولو پر ضد درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 13 سن های کورټ کې د پخوانی پولیسو افسر اس اس پی ملیر راو انوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د روانوار په ضد خواص د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورټ کې د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي سن های کورټ د ترهرګرۍ ضد عدالت نه د مقدمې ریکارډ هم غوښته دی. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دی.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حس شک نشتا چې دراونوار په ضد نقیب اللہ مسجد او درې نورو کسانو د تختونی او د وجنی کومه قضیه ده. پدی کی راونوار ککړ دی د ترهرګرۍ ضد عدالت چې د راونوار او نورو کسانو د بری کولو کومه پریکړه کړې و دا خاص د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب الله مسجد د تختونی او د وجنی په قضیه کې خاص جمع کړی دی.
ضرور فائل کی ہے نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے.
جبران ناصر زیا تکڑے چہاغ پولیسان چې د نقیب اللہ مسجد په قضیه کې د خپل گواہی په شاشوی د هغوی په ضد اداري یا حکومت هیڅ کاروائی نه دکړي بلکې هغوی په ګټور هدو لګولې شوې دي. منګ عدالت تدا هم خاص کړي دي چې د هغه گواهانو پر ضد دی قانوني ګامونه واخستل شي. بلخوا د نقیب الله مسجد رور شیر عالم مسجد بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي
جنوری باندې حکومت فیصله راغله هغه کې چې ډیسټری کورټ پښ کې 18 ملزمان حکومت یې هغه بری کړل. بیا هغه په هغه باندې مونږ په های کورټ کې اپیل وکړلې. پوښتنه د های کورټ د فیصلې په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاويږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشمو زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشولا. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورټ نه یک د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ خو چې کوم وعده دا ټول پښتنو سره چې مونږ باندې خرچه کو نه په پشاکه کو ان شاء الله مونږ پاغه وعده باندې وسم قائم یو. دا په های کورټ کې مونږ ته انصاف نشي ملاو نو زمونږ تا بابلا لیار چې کومه ده په سپریم کورټ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسجد 2013 کال د جنوري په 14مه لا گرفتاری رستو لدریو نورو کسانو سره یوځی وجلی شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راونوار دا وکړی و چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلی دي. خورستو د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جالین خطا بللی و او ویلی وو چې نقیب الله مسجد نسه ترهګرو او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب وو. په مقدمه کې د پولیسو په خوانی افسر راونوار او 15 پولیس په ضمانت وو او 14 تورن په جیل کې وو. هوسخ کال په 3 جنوري د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې وروسته ټول خوشی شوې دي. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسجد د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي. خو راونوار د جنوري په 3 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 12,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
اردوونکو مشال رادیو ته غوږستی د پښتون ژغورنې غورځنګ بشران وایي چې د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرمن وزیر او نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاتې شپږ میاشتې پس په رون دسمبر په 14مه بنو جیل ته راوړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال رادیو ته وویل چې دوی د پوځ سره وو او درک یې نه لګېدو چې اوس د دریم ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته راوړل شوي دي. نوموړي ویل چې دری ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي. په میرامشا کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال رادیو ته ویلي وو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه، نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطاکاري د رحمان وزیر او دوه نور غړي زکی مزیر او ګیلامان وزیر د سومیاشتو پس بنو زندان ته په 3 MPO کې راوړل شوي دي. د غورزنګ په وینا د مئی پر 1.5 سدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطاکاري د رحمان وزیر نیولې وو او ورس پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکی مزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره ول. د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورم بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګیلامان وزیر هم امنیتی ځواکونو نیولې وو چې تر اوسه لا درکول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې څو میاشتې وړاندې له څلور کاله بند وروسته خوشې شوې مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
دمیج د ملګری د رحمان وزیر زکیم وزیر او ګیلامان پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکا کې وي، هغه په غیر قانوني توګه بندي نیولې وي. هغه یې نن بنو سنټرل جیل ته روړل چې دوی سول انتظامیه ته ورکړې وي. په 3 MPO کښې بنو جیل ته رولژلې دي. میږ خپل قانوني جنګ دی، هغه کې میږ دغه 3 MPO هایکورټ کښې چیلنج کوي. دغې پرې میږ هغه تیوری روان کړی دی. خود ملګری سره میلاو شولې دي، ملګری ښه په خیر وي، حوصلې یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي، خو هغې د دوی حوصلې پسې کړې نه وې.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرعلي او بیا په میرامشاه کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی و. خو وروسته یې د انتظامیه لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرامشاه کې فوزي چارواکو د غورزنګ یادو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په دویمه ورځ خوشې شوې. دویم غړی جلال خان څو میاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورزنګ د غغړی د هغې پس نیول شوي وو چې د مئی په 26 د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې د رحمان وزیر ښکاري چې له یو سرتیری سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو، نو د انتظامیه یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي، خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو د رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلامان وزیر رهایی زر ممکن شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګستئ. لږه شیبه کې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. په وروستۍ نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هڅه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په عدالتي ریمانډ اډیالا جیل ته لیږلی. د منظور پښتین وکیل امل خان منظور خیل مشالې ډو ته وویل چې منظور نن د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو او عدالت هغه په 14 ورځو عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سخت ټکو غندلی او هغه یې یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په ډېر اسمت خان کې د دسمبر 12 برید چې ذمواري یې وسله والې ډلې طریقي جهادي پاکستان بندلې په کې درویش امنیتي سرتیري وجل شوي وو لس ګڼډو جوبل وو. په کورمه کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانی لګولي. جرګې دغه فیصله د دسمبر په 12 هغې وروسته کړې چې په ساده او بالشخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغړه ناستې وشوي. نن د دسمبر پر 14 د جرګې یو مشر حاجي نورجب اورنګزي مشالې ډو ته ویلي په سیمه کې د مری معاهدې پر شوو وو خلاف ورزیوي نغدي جرمانی لګولې دي. او سندھ های کورټ کې د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه شوې. په سندھ های کورټ کې د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر د دسمبر په 14 مشالې ډو ته وویل سندھ های کورټ د ترګ ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ غوښتي. په شغله ډیو ته غوږی ستوردون کو په دیني مای کې هم اساس لپاره یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو د ته چې د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د دسمبر پر 14 د سپریم کورټ یو شپږ کسیزه بنچ د یو پخوانی 15 کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وزنډوله چې تر مخه یې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي چې پوځي عدالتونه دې په عام کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وکړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري تفصیل له اسلام آباد د مشالې ډو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصله خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت علي د پخوانی بنچ ته فیصله ځنډولو خلاف رائے ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علي مظهر، جسټس حسن اظهر رضوي او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
بنیادی تور دا د هیومن رائټس په والا ډیر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په والا پولیټیکل ورکر چې کوم دي سیاسي کارکونان دي دا غو د پاره او هغه انسانان هغه کارکونان هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلګو لپاره هغه د رول اپلا د پاره هغه د قانون د بالادستی د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي دا د غو واهلو د پاره او برته د امریت او د زور زبردستی ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
خغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدې شي زیاتره د تحریک انصاف خغه غړي دي چې په نهم ممایي د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدونه پس پر تشدد احتجاج کړو. په دې احتجاج کې پوځي ودانه او تاسیساتو ته زیان رسیدلې وو. حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولې وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړو. د حکومت ته فیصله خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکی ستونزې وې ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د دې حق له مشال رډي و پښتنه داسې جواب کړه.
دوی پلی دغه خسرې د قوانين دی خاله دم کړی دي او دا مسله دا جوړي سبا د ترګر او نور چې دا به بیا مش سرنګ چې پر فوجي تنصيبات باندې ترګري بریټ کوي دا به دغه خلاف هم کاروایی بیان شي کېدلی کله دا اوس چې د پډر اسماعیل خان کې واقعیا سوي او دا دوی از ا ریفرنس استعمال کړي د پډر ارګومنټس کې شي دی جسټس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسټس دی هغه دا استعمال کړي نو خبره ده چې دا خو بدوی کول او دا کم چې د اصل خبره د پریشانی خبردار چې قاضي فایزي صاد سسکاري لکه کمپرومایز شوی چې وی کنه دا چیف جسټس
د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنی فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خوښنۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکونانو اعتصاب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمان عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د وی فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانی فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر ہوتا
ہے عامتوں کا چکلا عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانی حکم معطل سی او سپریم کورٹ پل پخوانی حکم معطل کرے رہے ورسرا یو شرط ہم اخی دے کہ پوزی عدالتون دے مقدمی چلوی خو خلق تر سزاگان نور کبی او فیصلے دے نئی لانوی تر سوچ سپریم کورٹ پا دے حق لا حکمی فیصلہ نوی کرے دا یو مشروط حکم دے او دا معمول
آرڈر اور فائنل آرڈر نہیں تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر او وکیل کرنل انم رحمان ایڈوکیٹ د خلکو د جبری له پټکولو خلاف کی سنا کوي. دی وایي چې په خپل د عمران خان په حکومت کې په نه وشت کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلیدلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی وي او دا هر څه د عمران خان په خوښه شوی وو. د په دې اړه مشال ډیو ته وویل،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لاره کې شوی وو د هغوی خلاف چټ هم اف آی آر نه درج شوی او دوی کې درې کسانو ته سای سزا ورکړل شوی و او نور ته د اتونه واخله تر سوارلس کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وي. چې مونږ خبر شو نو فورا په هایکورټ کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د هایکورټ په نوټس ته 15 سزاګانې ودرول شوې او هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي.
د یادونه وړ ده چې په آرمی ایکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نه وروسته د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځنه کسانو ته دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بنوچارو پخوانی وزیر بلال بټو زردار یو ځل بیا د وسله والو ډلو سره د سولې پر پخوانی مذاکراتو تنقید کړی. نوموړي د دسمبر پر 10 په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د وسله والو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی. بلال زرداری ویل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخ کې هلته ډیر وسلوال په زندانونو کې وو. د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر ضد د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول. نوموړ ویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د ذمهوارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د دسمبر پر 11 هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتي. د نوموړي اشاره د تریکي انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې شو خبرو اترو طرف ته وه. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په ځای پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 14 نیټه په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندیښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزندانونو هغه خلک راووتل او موږ د هغوی د ایسارولو هڅه ونه کړه، بلکې دعوت مو کړل چې تاسو هم هغه قبایلي علاقو ته راشئ. د کومو اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو. دا پرون چې کومه پیښه ده، نو دغه یې وروستی مثال دی چې څه رقم امن موږ قائم کړی.
Just the latest example ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے.
بلاول زیاده کړه چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو، او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخی نیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د فیصلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنی او د دې د ذمهوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دې یوې فیصلې پاکستان لس کاله شاته دیکه کړی، او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې ستراتیژیک جوړوالی ورکړی. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر دې عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي، او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیت نو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه می د خبريال او شینون کې شمس مومن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوی دي.
اوس دوباره چې کوم پالیسی دا زبدوی مچ د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کیږي، چې د طرحګرای په حق له باندې هیڅ قسم لا کمپرومایز نه کوو، موږ ترغه پور مذاکرات نه کوو تر څو پوری دوی سرندر شوی نی. اگر چې پالیسی په کاروم د سیدا او پاره کې کنسیسټنسی په کار ده، پاره کې چې دینو یو قسم لا استقامت په کار ده، پاره باندې لبد مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم لا مشاورت نشته دي، کسینټ موجود هم دینو پاره کې په دې باندې هیڅ قسم لا بحث نه ده شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالی نشان تدی چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، یا دویم دا چې د دې د وجنه ملک ته فائدہ رسی نو خلکو به خوشاله وي، خو خدانه خواسته د دې د وجنه ملک ته دغه څه نقصان ورسی لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجې رسی، نو بیا به سکیږي جواب ده به شوکی ذمہوار به شوکی.
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا د غوښتنه هم کړی ده چې د ترګری زد په پالیسۍ جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبر پارلیمان کې مو چته کړه چې موږ ته پته نشته خبره څوک کوي، نو په کار دار چې د تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولی، د څه لپاره کولی، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی، څنګه بنیر تراغلی، څنګه تورغر تراغلی، څنګه په دې ټوله صوبه کې خواري شوې دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارښت باندې صدر چې کوم دی نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شي دا غي سزاګانې ماف کړې وي، هغه پرېښوین د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تیر ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیخه په نوخار کې په خپل سرګندونو کې د ترګری عزت په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی، کوم چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال ریڈیو ته وګرځئ تاسو زموږ پرمونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د خبر پختونخوا تیر حکومت په پلاستیکي ګوتو بندیز لګولې وو، خو د دې باوجود هلته استعمال نه دی درېدلې. په صبح کې په بازارونو کې دکانداران خلکو ته هم په پلاستیکي ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي. دکانداران وایي مخکې څه موده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله، خو ورو ورو دوی بیرته د پلاستیکي ګوتو استعمال پیل کړ، خو چا ورته لا څه نه دی ویلي. په کال 2020 کې صوبایي اسمبلی د پلاستیکي ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړی وو چې له مخې یې د پلاستیکي ګوتو پر جوړولو، خرڅولو او استعمال بندیز دی. دا چې د پلاستیکي خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته تاوان رسوي، بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟ له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات راکوي.
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کڅوړو یا ګوتو کارولو، خرڅولو، اخیستلو، راغوښتلو، سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې داو باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي، کوم چې د ماحولیاتو ماهرونو په وینا خطرناک دي. دوکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړې وو او د دې پلاستیکو کڅوړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي، پرځې هغه ګوتې په بازار کې ملاوېدل کمې چې ځانمن نه وي، خو اوس هغه بیا کمې شوې دي. پېښور رنگ روډ باندې مصالې خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوای.
حکومت دا شاپرې باندې کړې او دې په دې هغه نور شاپرې روغ کې خو هغه شاپرې ډېرې کمزورې وي. یو هو په پورن کې ډېرې زیاتې حدې او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر ډېر زر بچلې دي، کمزور ډېرې زیاتې. بیا واپس موږ دا خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا لازمي ویلې د بندولو چې دا بندې شي ویلانی بندې شي.
بیا هم ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنيزونه سو سو واره دی واردل، خو عمل په نظر ناراضي، باید حکومت خپل پالیسي او قوانين عملي کړي. د پیښور واجد علي وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي، په دې باندې عمل نکېږي. اوس هم پټولو ځینو کې عمده پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دي چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره سوکني، حکم چې بایو ډیګریډیبل شاپري دي هغه یوز کول پکار دي.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي، نو د پیښور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو ته وایي
پنالو کې چې ورځې نو غالته کې نالې بندې ازما کې کې نشي خخولې فرات به الته کې زمګه انډر گراوند واټر کې دی ریچارج کې کې هغه ته مسلې جوړې دي شي. او کا ګورې نو دا لکه په بو کې زینو الته دا مایکرو پلاستیک په شګه دا واړه واړه کتریم کې نه هم دغه موږ چې دا مایکرو پلاستیک وینو هغه زمګه دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسي. چې کوم فارست کې دی کال د زناور دی وایلډ انیمل هغه ته پر دا خطر ده. او کدا موږ دا اوس زوند دې د لوګي د انساني صحت لپاره نقصان دی. بلډ پريشر مریض سږو د شوګر مریض چې چا د وفالت شوي چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاتي وي. چې کله دا پلاستیک تخر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي، نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداوار توان هم خراب کړي. حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونه پاړه مې کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیات وسانګي ډیپټي ډایریکټر حبیب جان او پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختۍ ویل شوی دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانی ورکوي نو د جرمانی سره سره قید سزا هم دی ورکوي.
د پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ترانسپورټیشن دی یا د هغه سیل پرچیز دی، دا ټول کمپلیټلی بین شوی دی او دا غیر قانوني دی. که فرض کسو کوایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي، نو د دې بیا سزاګانې دا دي چې یو میاشت پورې سزا هغوی ته ملاوي دی شي، قید او 5,00,000 جرمانه کېدی شي. باقاعده زمونږ چې کوم سنټرل ډایریکټریټ ته چې کوم د فیلډ اکټیویټیز کوي، نو هغوی باقاعده لکه زی او دا جرمانې هم لګوي او باقاعده سیلنګ هم ډېر کافي مونږ. نو داسې ډېر واقعات دي چې هغه په انفارچونیټلی په میډیا کې خو نه ریفلیکټ کیږي، خو بهرحال هغه ای پی ای اقدامات اخلي.
دا دمن را چې په کال 2020 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي اسمبلی کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا ګوتو په تیارولو، خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال، انساني صحت، فصلونو، د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي، لا هم کارول کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د فلم هنر
ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
اردوونکو د دسمبر په 12مه د پېښور زری پونتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم د دروزنی زری نندارتونو تابع شوې ده په نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ انځورونه زری پروژې او زراعتو کې زمیدارانو ته په پېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوې دي دغه نندارتون ته زموږ خبریال عظمت علي شاه هم ورغلی وو دا راپور یې را لېږلې
د اگری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی دا ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي د ملکی تخمونو د موسمي بدلونونو نه زراعتو ته ورپیخه مسلو بشمول په نور موضوعاتو د پوهاوی لپاره سټالونه لګول شوی دا پیښور زری پوهنتون زده کوونکی زیشان خټک مشال ریډیو ته ویل چې د دریو کلونو راسي د خریډو فارمینګ کوي او هم د خریډو نه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیدارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي
ز شپک یو قسمه ورایټیانی کوم ما او اوس چون کې فارمرز ته مونږ ټریننګ وغیرہ خو ډیر زیات ورکړل خو اغه نه مونږ ته نقصان خلکو ته دا ور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو ته مشروم نه شو کولای نو اوس اغه د پر مونږ ریسرچ او فردر دا مونږ څنګه خکو نو مونږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي نه مونږ به د فارمر اوس اخلو غوډه پر فارمر ته مونږ ټریننګ هم ورکو او نو مونږ دغه د مشروم اخلو وغیر نه مونږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټډنټانو کې ما هر ځین یو خپل ایکسپرت سره خستی مونږ وی شهرزان هم دی او ګران هم دی ګران پدی باندې چې مارکیټینګ هر سړی نشي کولای خورزان پدی باندې چې تور کوټ شانتي ځای کې پکور کې امتزان ده کولای شي بدویم چې درم کزي زنانه چې کم دی غیم کور کې کولای شي ځانته هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوی ریسرچ موږ له اساني طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله کول موږ ډیر ګران طریقه کار خو اوس موږ پدی کې ډیفرنٹ نور میتھډز راوته
ایکسپو کې د بیا بیلو تخمونو کمپنیانو د پهنتون استادانو د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو د تخمونو د یو کمپنی غړي حنیف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زری زمکو کموخت لواجی د هایبرید تخمونو استعمال سیوا شوې دي باید عام ولس په کورونو کې اورګانیک یا کورنی خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي
مونږ یو پاپولیټډ کنټری یو ځکه چې دا د خلکو ته په د اورګانیک فود نشي پوره کولای یو خوغه ټایم ډیر علی یو بلدا دې چې هغه مونږ سره دغه هغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دیل دا ورسو ټیک شو هایبرید یو خورالو د فارمرز د لپاره د پروفیټیبلټی یو اگر आले کچر مونږ په اورګانیک طرف ته زو هایبرید پریدو نو داخلك بدناره مړ شو دا هایبرید نه اورګانیک ډیر خده هغه ډیر بینیفیشل
د ایکسپو تنظیم کوونکی سید زهاق مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې د پوهنتون زده کوونکو ترمنځ یې د زری پروژو یا ریسرچ مقابله اخی چې د ایکسپو په پای کې به غوره زده کوونکو ته مډال ورکوي
ایو ایجوکیشنل ایکسپو ده دا یو بزنس ایکسپو نه ده دین علاوه موږ په دې کې د سټوډنټس کوم دي خپل پروجیکټس راوړي دي چې کوم هغه نوی پروډکټس تیار کړی دي هغه راوړي دي هغه ایگزیبیشن کوي هغه سره نوی کوم سټوډنټس دي نور سټوډنټس هغه راځي هغه موټیویټ کیږي هغه کې موږ دا اخو چې کوم سټوډنټ سکم دی هغه چې کوم نوې سزرات کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړې شي هغه مخې ته خلکو ته خوده شي او دا غې د پاره موږ په اخر کې یو ټیلنٹ ریبیوټ په درې مورز باندې خوده لري چې کوم دغه سټوډنټس دی هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور چې کوم سټوډنټس دی هغه د دې سره ایجوکیټ شي
اګرو ایجوکیشن ایکسپو کې د ارزان کتابونو د سټالونو په شمول د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او انزورونه هم د کتونکو د اغستو لپاره خوده ایکسپو کې زده کوونکو ته د بهر هیواد د پوهنتونونو سره د رابطې او نورو معلوماتو اغستو لپاره سټالونه هم لګول شوی و عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
روزونکو د خبر پختونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثر کړي. پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج د ښوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په جون کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل. سیمینار ته د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا راپور یې را لېږلې.
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو، مدني پالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو. په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزی بویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي. دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي.
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چل وشو چې د بارانونو هغه سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خوالو ته او یا سیندونو ته لاړ شي. غرونه کې دی، ونی کې دی، هغه ته کټ کړی شوی دی، نو هغه اوبا لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبا ځان ته را نه کړي. عمدغه وجه ده چې زمونږ چینه وچیږي او زمونږ کوهی وچیږي چې د هغه نه موږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو.
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورستا مشال لیډو ویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجه 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی. بی وخت زیات بارانونه او که اوګدا سوکړی وجه ده. دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجه سیلابونو د غزیان نور هم زیات کړي.
کوم وګورو که 2003 سیلاب او 2002 سیلاب دومره په لږ وخت کې ډیر زیات باران وشو چې دا غنه بیا سیلابونه رااله ټول ملک کې ډیر نقصان وشو. 2003 کې پاکستان ته وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو. نو پاکستان هغه ډیر خطره کې دی د موسمي تبدیلی وجونه.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجی زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو سره پوښتنې هم وکړې. وروسته مشال لیډو ویل چې عام خلک د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډیر کم لري. داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي.
وسې دا کم سیلاب راغلی او یا دا کمې زلزلې چې راځي، یا لکه تاسو وګورئ وس دا د دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډیر زیات اثرات دي او پکار دي چې نو جوانان چې کم دي هغه په دې کې ډیر اهم کردار ادا کړي. د حکومت طرف هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجې جوړ شوی مشکلاتو حل کول لپاره سنه سهاله ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولای شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانه زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي، ونی او بوټي زیات اولګولای شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک بنتي پورته کړي، کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو.